په دین پویږي او هم په تبابت باندې پویږي، هغه د مسلمانانو دی او نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلق څوي لا سوتنو څخه مو پختلې ورته غوښی.
نوم حیات خان د کندهار ولایت د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ هم د اکلزمک همکاري فرشتې مرسل د روغتي وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ سره مرکه کړي ورته غوښی.
راسخ صاحب، که په پایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجه د ناروغي منځته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تلپاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
اکدا هم راته وایي چې د پولیو له خطر نو کې ناروغي څخه څه ډول مکولې سوچي ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته موادو له لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
کلی
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی زمور سلین ارسلایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړي. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یست؟ ولی ورستر بلی غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن همدا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالیستونو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوې او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. لوی خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفا حمله هم د ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا چې موږ سرک نږدې ده د موټر غږ او غږ خو پر ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړي باب البته ده او هم ډیر په جګ غږ کلاس پیکرو کې غږونه حساب کړي دي ډیر نه دل خراش ده نه البته غږ کې به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیاده نه ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیرغه هم راضی توسم ما شما مثلا وې دي یا درس مطالعه وخت تور ذهن او خواهره کیگه یا خواه خپلا در بلاک شید زاید تنگوی ملو چه دسی آوازی نه رو بیخی رو بس قد خیره مد دزوری سی چوز شد دلاش بیا با مطالعه شروع که درستا شروع که ولی آقا رازی نو چیو که دلا سال لور چی نرازی بس دوار دو آقاو چو پا خیر سره در مشکل در مگره پشد خو بیا بچو کنم.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکي او نظامي جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکي فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل څمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون د فار فکر وکړه چې دا جوړ شوی ده، لکه دلته اوسیږي د دولت محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري ده، خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړې ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوجاتي، نو هغې د پروش دفاره لازم ضرورت دی او دغه وسیلې ته ضرورت ده لکه لاس فکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې د زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیفوي که څنګه؟ ورته غوږ شئ. ښه نوم دې چې ده ورور جانه؟
نوم مې عزیز الله د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ جوار خرڅوي.
دا غږ چې دی د لاسپیکر دارې نه په تکلیف ای؟
ولې موږ ته هم تکلیف دی، خلکو ته هم تکلیف دی، موږ د خلکو نه شکایتونه کېږي. دا ډېر مه تنګوه، څوک مجبوري ده زورینه ټنګونه موږ د خپل تقدیر د شپې خوب نه راځي. بس
دبرې څومره خرڅه
ورځ بشي؟ یو زر روپو یو 1200 روپو سودا کو.
نو سهار سم دغه شی لګې او ګرځي
سهار ایسته سم دغه سپیکر ته ما اور کړی هم دغه 2 روپو غریبي ده کوي. بس خرچ نشي، بس یو تا نیمه شپې لاس یو ورځ بجو کوزو.
یاري شیرک یاري جوشک
د ژوند چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره د خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هاین زارنج پیدا کړي، سودا وي کې بار کړي، زاړه شیا خلی نوي خرڅوي، دا ټول ځای کې دا رواج چوز دا به خیر وشو دی. هم مخ په ډیر لیدلی ته مو دا مخ کې وخت یو چیلی دیلی وو چې جوړ او دان و د کور یو ماشوم راخصه و په د سوداګر به مو د زړې وس په نه خلو د کور او دان جوړ راخصه و په خرڅ کړه و.